وار کارت لرونکو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی وار یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو دالی کمشنری یونیچسیار په همکارۍ صادر شوی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان تستانه شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای د جولای لول سم راهي سي تر ووسي ول زره او درې سو اتات یا کسان ل تاجکستان افغانستان ته ستنه کړی شوی دی. د سازمان په ورسی راپور کې زیاته کړی چې د دې خلکو 9,000 نارینه، 8,000 خزی او پاتې نوري ل 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې اوس مېر میشت افغان کډوال وای چې دوی د نیول کېدو او استلو لویر ل خپل کورونو وتلای نشي. د افغانستان لا دوه گاونډي او ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم گاونډي د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي. ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپل کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر ویرېږو چې پولیس مو ونې نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغاني ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ کودکای خورده است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچني دي. دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړ شم، کار وکړم، ترڅو هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولای.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لاري له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 9,000 په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنیدونکو کې 9,000 نارینه، 8,000 ښځې او 14,000 د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د غرض په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې جلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9,000 نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پریښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و. هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلی ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواده ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواده ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې را هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری یې درېمو هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن سول، ډیر شمیر افغانان د بیوزلۍ، بیکاری، امنیتی ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ سول او ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلاساته رادیو او ریو ستاسو کولای شي زمخ خبرونه زمخ په ځنګړي اپلیکیشن چې د ازات رادیو پر ویب پاڼه ده لاغې ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم azadiradio.com ته ورشي، هلته زمخ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور ساعته کولای شي چې هلته زمخ خبرونه واوري. د برېټانیا ټلګراف رسپانډ راپور کړی دی چې د ایران د سپای پاسارونو څوکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو افشا شوی نوم لړغښتې. دا دغه رسپانې پر راپور کې راغلی ایران هڅه کوي د دغه جاسوسانو په نیولو سره او دا مسله د ام شپارس نوم لړ لمغه د هیواد د اټومي پروګرام پړه له خبرو مخکې د لویدس پوړاندې د فشار دی وسلې په توګه وکړوي. د طالبان د حکومت ویان زبیل مجاهد امرستیال ویان د الحمدلله فطرت په دړدا صدري راډیو پښتنې سواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغه نوم لړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشاشیوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلی چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې لمخې د ایم آی شپګ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلی ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیز د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی الحمدلله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لړپوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د برتانیې یو شمیر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشتي. ټلیګراف ویلي لک تر لګه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل او په ورسته یو ورځو کې له ایران ایستل شوی او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنی طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلی چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپل مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برتانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان لدی وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان تجمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمیر پخواني همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. لډلې یو تن د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلومات دی شاکیدو لامل از امون پولان خطر نورم زیاد شوه. موس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که او در اپورون و مخی زمون یاش میرم کاران طالبان و لور نوشی و بندنشی آن و جنشی دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانویز و اکونو سر کار کرده و لطیر نگدی یو کال رئیسی ده غلطه لخپلی چلور کسیزی کورنه سر یوزه میشتی ازادی رادیو ته اول چه لیو لوری ده دیپورت او لبلا لوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړي دي. د چهوم نه والی نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له غزايا انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده. نو د بریتانیا له لوري زموږ په اړه د غږ مسمات چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیز د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټۍ د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د MI6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د روانې میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پرېکړې بیرته پلي کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پس از مخه ازادۍ رادیو ناوړی اوس کوله شي زموږ خبرونه د رادیو سربیره زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړئ. همدارنګه کولای شئ پر سوشل میډیا فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه د واتس اپ په ګروپونو کې موږ تعقیب کړئ، زموږ معلومات ولولئ. همدارنګه هلته سره ژوندۍ خبرونه هم واورئ. پلازمینه کابل کې د تازه ګولانی او شمیر پلورونکو وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شو محدودیتونه او اقتصادي ستونزو له امله بازارونه سړ شوي. دوی د هم وايي کارونه دومره کمرنګ شوي چې ان خپل شاګردانو ته د تنخوا او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی طالبان حکومت لخوا محدودیتونو کار هغه بخوانی خوان نه دی پاتې. د چینو غختل نومې راپور کې خبر سی ازادي راډیو ته وویل خبره کوي.
نسبتاً از وقت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصاً کابل که آمده لگه فروشات کم شده.
زموک د پلور کچه کم شوی او دیر اغیزه کرده. لاغه محالا چی دا ورسته استونز یا فشارون زیاد شوی هیل مداده چی دا خلق و اقتصاد خشی.
دا وای تو نور کسان هم ورسر پکار بختی چی دا خپل کورانه و سرپرستان دی او هیلمن دی چی کارونه بیا و غوری گی. د کابل د پل سرخ سیمه ګل پلورونکو ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی.
مثلا سابق وره همیز او بالا ګل تازه مستری شاګر دارین یا کولش کار میکنه
کار مو د تیر پشان خنه دي. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو. موږ څو تنه شاګردان هم لرو. کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مولوړی دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی. داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدی او خلکو ورته د نورو ډالیو ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن منزل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منزل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لره.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه وچ له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. ما خپل زکری لاری زکری وختل چې په خارج کم هیواد کې ترسره کم زکری چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زکری پاکلار اته وایم ابو جانې، چیرته د لومړنۍ زکری شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زکری د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زکری ته پایل وکړه او ته له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، ما عمل ته خپل مکتب وایلې د کونځي مالته ولې د لسم سنت مالته خلاص کو. ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کې لسم سنت کې ما خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه وختل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، د مخبر سره شتل لاسه.
که د همدغه خپل قصې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما ورخپې کولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه او ما زه باید په کور ناسته وای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم ومه نو زما پلار جان زما د زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم یو خو ما دپاره فزیکلي ډېر سخت وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېره زیاته ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسېدلی ما دپاره ډېرې ستونزې وې یو ښځه اوسې بیا کوم فزیکلي مشکل ولري نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما زنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی کښېنه مراتم لرلې نو ډېرې ستونزې وي مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي ډیر
زیات مهم دی او سه په افغانستان کې د یو خدای په توګه وځيږي د ډیر زیات ستونزې لري د کوم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه خدای کاغه سړی چې د حمایت او سی غفر همکاري او سی زکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې
ما وجانه د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای کوم ستونزې سره زه مخه وم هغه ما نه انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دي شنه کې ډېره ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکو نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نشي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او دی هغه کورنۍ حمایت نه درلوده هغه زما یو ملګری وه پلار یې ډاکټر وو نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن پې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرۍ د لومړی او کلونو پاک لکاراته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتي امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیره زیاته خوشاله سپه دی مې چې زه ډیر ښه پانتون کې موغه کې ډیر ښه خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر پیدا چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډیره خبره شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه ساو ته کولای شي تحصیل تر سره کې مګر یو کار چې ډیر څه د کغواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخانه نیسي اغه که هر څومره کاغه په درس کې کاغه په بزنس کې کاغه په شخصي کاغه تجارتي هر څه چې یغه کې د ستام خاصوک نه نيسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو پاک لراته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نزینی کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حل تلاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو د زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نسود اف اون کول مې نشو نو دا مې وخت د رته وخت ستدا مې مخ کې او ایران په پاتن چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا ځا انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان ماته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیر ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
ما وځل څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستې د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنونو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم ډیر غلي چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د خزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي انجینرینګ کې شي نه دي خزي پلان کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډیر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا د کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی د ډیر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی سي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډیر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زوینه نادر یریګه ما پلاته ویل ز کواړیار اورز نه زوینه ډاکټر امه کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته وی کم شی ونه ویل نه کورانه کې کم مخالفت نه
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تنا ژوند کوي ک کورنۍ هم در سره ستا
ازما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم
محبوبہ جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس غریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټول کې وي هلکان هم لستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستي او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نننه له دغه سي قربانيانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې د غستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی
متاسفانه نه ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص سوق دی پولیو قرباني دی په سره تماس نه دی نیولای او نه پیژنم داسې سوق خو په کل کې مال خو سره ډېر همکاري کړي هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې کړي دي هغه سره مشورې کړي خبرې هم کړي دي دې شان باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خو سره له دوستانو سره له ټول سره مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ که د خپل فعالیتونو په کله راته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري په کومو برخو کې مو ډیر مرسته کړي
ما افغان خزی غک همیشه پورته کړی ده همیشه د لپاره مې د افغان خزی غک پورته کړی ځکه غواړم هغه خزل لپاره غک وسم څوک چې غږ نه لري څوک چې امید نه لري او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو کار له لحاظه ډیر سخت وو خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي همیشه پرمختګ راځي همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي
ما په جانې په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو ذکر کړی دي څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې ذکر وکړي او وسله گئی کار پکې کې کومه رشته چې ستا لمشوم ته بخو کېده
زه هر سهار چې له خوب راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار تر سره کوم زه کولای سم خپل کور ولرم خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم نو زه په دې ډیر زیات شکر گزارم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه تر سره کوم مخکې مل کې درته ویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کوم او د دې کمپیوټر کې او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله ورم چې یو انلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان په ځل لپاره
ما وجانې راځه په دې وګیګو چې که یو خزه او پټول کې کوي یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخې شته چې دوی په کزان ورسي په کور ناست دوی کولای شي ځان ته اید ولري دوی کولای شي کار وکړي دوی کولای شي ژوند مختبوزي تاسو دا وس لګیا استي په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستي اوس هم خپل ژوند کوي په خپل پخو ولاري مستقلی یاستي اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چم راست تار نه یاستي نو که په دې اړه ورېدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي او یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي تاسو څه وایل لري
هغه مونږ یو مشهور مثال لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې نه استلای نسی دا ستونزا کوم مخاف ده دا چې ذهن نن تاسو آماده اوسئ ذهن نن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کچ وړي هغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چې لري هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسورت راسيږي
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
از ما لپاره او دې بیا په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلک ویل چې زه به په هنتون نه فارغه نشم هغه بیا په امریکا کې نو اس یو خوب دی نو کله چې زه له هنتون نه فارغه یدلم زه په ډیر خو نمرات فارغه شوم زما پلار جان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابي رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شي به هم تاثیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې او سې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې هغه سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زل په مکتب نه راوتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزې ته پکور کې نه ته ولې راغلې نه غوړ از ما ویلې چې پرڅ فکر نه کوم چې دې مکتب ته باندې نور راشم دا کې ډېر زیاتې خفه کړم او اما غوړز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه نه وکړې مګم ډېر زیاته ته وین شي وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر خپلار دی نو هغه ډېر زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
ویرا شمی مینه دا تر اوسه پوري ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی هستی د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوی دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې کادارته وایې چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان جنونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته برته خپل په ژوند او یا خپل کارونه لته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ډیر می فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رښتا کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زموږه امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونی او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رښتې طبيعه هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه بشي ورته نه درته وایي، په خصوص د څلور پنځه کالو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیات مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې عمل وای. ډیر زیات
مننه.
نور قدری په بل وطن